به وضعیتشون یا چیز، یک جور برخوردیه که در فضای مجازی میبینیم، یک جور برخورد هم الان عصر شبکه‌های اجتماعیه و هر کسی برای خودش دیگه در واقع یک تولید کننده اطلاعاته و دیگه مثل 10 سال پیش 15 سال پیش نیست که رسانه ها به عنوان مرجع چیزی رو تایید کنن یا نه. بنابراین خیلی راحت این اطلاعات نادرست، دونقیز، غلط در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و احتمالاً گروه‌هایی هم پشت این هستن که این اطلاعات رو بیشتر و بیشتر توسعه بدن و یهو یک جوی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه که بله مثلا پس عامل نمیدونم گسترش جزام که ادعا شده مثلا سالها در ایران نبوده، مثلا سید جدید، موج جدید مهاجران افغان هستند. ولی از اون طرف باز توی صحبت‌های بخش پیش شما هم بود اشاره کردید، همه جامعه ایران اینطوری فکر نمی‌کنند. بنابراین همون زمان که کارزارهای اینترنتی در فضای مجازی اینها راه افتاده بود در علیه در واقع مهاجران افغان، گروه‌های زیادی هم از ایرانی‌ها بودند که با هشتگ‌هایی مثل ما هم افغانی هستیم در واقع حمایت می‌کردند از در واقع هم نوعان و عزیزان در واقع افغانی که در ایران زندگی می کنند. توی همین مورد اطلاعات در واقع نادرست هم که در واقع پخش میشه، بسیاری می بینیم که گروه ها و رسانه های ایرانی هستن که سعی می کنند در واقع فرصت زمان کمی اطلاعات رو راستی آزمایی کنند و نشون بدن که غلطه. توی همین مورد نشون بدن که اساساً جزام یک بیماری که به طور کلی در ایران یا در منطقه یا در هر جا ریشه کن شده باشه نیست. هر سال مواردی مثلا موارد معدودی، شاید مثلا 10-12 تا مورد جزام مثلا شناسایی میشه در ایران. هر سال اینجوری هست که بیشتر این اتباع در واقع کسانی که شناسایی شدن با این بیماری ایرانی بودن و نکته مهم این هست که اساساً یک بیماری ویروسی نیست که مثلا با حضور یک نفر که مبتلا به جزامه در یک جمع دیگری مثلا فرض کن که منتقل بشه. اینها استدلالیه که خیلی از در واقع گروه های ایرانی که نگران برخورد مثلا فرض کن که دیگر ایرانی ها یا دولت ایران یا گروه های مثلا تند رو با مهاجران افغان هستن، خیلی در واقع سریع سعی کردن که نشون بدن اینها. اگه ما خیلی به گذشته برگردیم، یعنی مثلا بیش از نیم قرن پیش، رفت آمد بین ایرانی ها و افغان ها، رفت آمد فرهنگی تجاری، منظورم از رفت آمد مهاجرته، ولی از این کلمه استفاده میکنم که حالا با این موج های اخیر مهاجرت در واقع یک تفکیک ایجاد شده باشیم، این بوده که مثلا چهره های فرهنگی به این کشور یا اون کشور مهاجرت میکردن، زندگی کنند، الهام بگیرن از اون فضا، کار کنن در اون فضا، چهره های اقتصادی برای اینکه یک رونقی به کار خودشون یا در واقع کار در اون کشور بدن مهاجرت میکردن و رفت آمد میکردن بین این دو کشور و خیلی از چهره های مثلا شاخص فرهنگی مثلا در حوزه ترانه ایران، آقای فرید زولاند، شاید خیلی از ایرانی ها الان ازشون بپرسین ندونن که کسی که مثلا پشت این همه مثلا ترانه های ماندگار ایرانی هست مثلا فرض کن که افغانه. منظورم اینه که نوع رفت آمد و تبادل و مهاجرت شاید نیم قرن پیش متفاوت بود، ولی از زمان در واقع تغییر حکومت هم در ایران هم در افغانستان و بعد مثلا جنگ هایی که در افغانستان رخ داد و بسیاری از در واقع هم نوعان افغان ما مثلا فرض کن به ایران به پاکستان رفتن، این مسئله شروع شد با این تبصره در واقع که ایران خودش هم در اون سالهای ابتدایی درگیر جنگ بود. بنابراین شاید در اون زمان به نوعی ساماندهی درست مهاجرینی که وارد کشور می شدن امکان پذیر نبود براشون، ولی خب در موج اخیر هم میبینیم که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در واقع میشه گفت که نه ایران نه پاکستان هیچ کدوم در ساماندهی پذیرش پناهجویان موفق نبودن.
و این جالب است، تا جایی که من جستجو کردم مثلا احمد وحیدی وزیر کشور یا وزیر داخلی ایران گفته که مهاجران افغان چالش امنیتی برای ایران ندارن و نیستن، اما همونطور که شما گفتین دیدگاه های در مورد این هم هست که ممکن است مشکلات امنیتی ایجاد بکنن برای ایران.
دقیقا همینطور هست که بخشایی از حکومت یا صدای رسمی حکومت ممکنه بگه که مشکل امنیتی نداریم اینجا، ولی بیشتر مشکل مثلا ساماندهیه یا مشکل اقتصادیه و ما باید مثلا فرض کن که مهاجران غیر قانونی رو خارج کنیم و بتونیم اون کسایی که در واقع قانونی هستن یا مدارکی دارن اینها رو ساماندهی کنیم. ولی واقعیتش اینه که همینطور که گفتم پشت بعضی از این کمپین ها ضد پناهجویان افغان نگاه های امنیتی هست، کمپین های امنیتی هست. یعنی هر روز در رسانه ها ریز و درشت، حالا اگر در مناطقی باشه مثل خراسان یا فارس که تجمع در واقع پناهجویان افغان بیشتر از جاهای دیگه است
که بدون شک تاثیر داره بر افکار
دقیقاً میبینید که رسانه ها هی خبرهای منفی درباره
علی
مهاجران ایجاد میکنن، ولی در واقع مسئولان میگن که نگاه امنیتی، یعنی مشکل امنیتی وجود داره.
تشکر از این مهدی جان. خب در مورد آنچه که بیشتر گفتیم اطلاعات نادرست، تا جایی که من جستجو کردم فاکت های موجود است که میبینیم که جزام در ایران همونطور که شما هم گفتیم به طور کامل از بین نرفته، اما سال 2005 به شدت کاهش یافته. مثلا به اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت شمار مورد جزام از 79 مورد در سال 2005 به 6 مورد در سال 2022 کاهش یافته و هیچ مرجع صحی معتبر تا حال جزام را در ایران یا افغانستان به عنوان یک همگیری اعلام نکردند. همونطور که می دانیم و شما هم گفتین که این بیماری یک بیماری باکتریایی هست که عمدتا پوست و رشته های عصبی محیطی را درگیر میکنه و قابل علاج و تداوی است، اما اگر تداوی نشود ممکن است که سبب صدمات دائمی و ناتوانی های دائمی از جمله فلج شود در بدن. خب صالح جان، شما میدانین که پاکستان اعلام کرده که نزدیک 2 میلیون مهاجر افغان را اخراج خواهد کرد، مهاجرینی که بدون اسناد خوانده میشن و همونطور که در جریان هستین از اکتبر پارسال به این طرف بیش از 500,000 مهاجر افغان اخراج شدن و خب سوالات هم در این مورد مطرح است که چرا حالا پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران افغان را به یک بارگی اخراج بکنه. خب میدونیم که یکی از موضوعاتی که مطرح میشه است که پاکستان اتهام وارد میکنه که برخی از مهاجران افغان در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل بودن، اما طالبان افغان این اظهارات را مدام رد میکنن. در مورد اسناد مهاجرت هم اسناد گوناگون وجود داره، مثلا که پی او آر هست که یک سند هویتی هست که برای مهاجران افغان در واقع اجازه میده که به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنن، یکی ای سی سی هست که او هم کارتایی هست که تقریبا به بیش از 800,000 مهاجر افغان داده شده که حالا اونا هم در خطر اخراج هستن. میشه ما بگوین که شما خودتان چگونه زندگی میکنین در پاکستان، چه نوع سند شما خودتان دارین؟
ما خودم ویزا گرفتیم و قانونی وارد خاک پاکستان شدیم و طبعا کسایی که غیر قانونی یا بدون مدرک وارد خاک پاکستان میشن، این یک چیز واضحی است که هر کشور بنابر از امو قانون و قواعد خودش مسائل مهم مد نظر میگیره که مسائل اساسی و عمده امو مسائل امنیتی است. متاسفانه که در این اواخر قیمت ویزای پاکستان به حدی بالا رفته که اکثریتا توانایی از این را ندارن که ولو که اگر مریض هم میباشن نمیتونن اونا ویزای قانونی بگیرن یا قانونی وارد خاک پاکستان شوند. و کسایی هم که کارتای هویتی دارن بنابر امی مسائلی که با وجود که اینا آگاهی دارن که افغانستان جای امن و کسایی که با کشورهای همسایه پناه آوردن نیست و اینا رو دوباره اخراج میکنن و اگه این مهاجرین را که غیر قانونی هستن اینا رو دوباره اخراج میکنن که اونا با یک امید و آرزویی که وارد خاک پاکستان شدن نه جای به بودن دارن و نه چیز ایت نوع امکاناتی در افغانستان به دسترس اینا قرار نیست و دوباره اینا به کشور برگردانده میشن و زیر امو ظلم و استبداد طالبان متاسفانه که هیچ کدام موضوع مهمی در این مورد نیست که مهاجرین افغانستان
با خطرات جانی حتی میتونن که روبرو باشن. من میخوایم به ما بگوین که بر خود شما چقدر تاثیر گذاشته این خبر اخراج یا ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان؟
طبعا تنها بر منی که بر تمام مهاجرینی که در پاکستان هستن اثرات بسیار منفی داشته، چرا که هر کدام ما بنابر مشکلاتی که داشتیم و کشور پاکستان پناه آوردیم و مشکلات و معضلاتی را که داره طبعا هر کدام ما اگر دوباره به کشور برگردانده شویم خطرات جانی هست، تهدیدات هست، مشکلات ناامنی است و بخصوص خانمایی که در ادارات دولتی یا غیر دولتی یا در اواخر در اعتراضات و بر ضد امی قانون و قواعدی که طالبا و محدودیت هایی را که سر رای زنا وضع کردن ایجاد کردن، هر کدام اینا صدا بلند کردن. متاسفانه اگر اینا برگردانده شوند خب این بهتر معلوم است که با سرنوشت اینا چی صورت خواهد گرفت و ما شاهد هم هستیم که بیشتر بیشتر خانمایی که مترس بودن زیر ظلم و استبداد طالبان قرار گرفتن، زندانی شدن، شکنجه شدن، از ایک نوع ظلم و استبداد بالای اینا دریغ نکردن. نه تنها زنا که تقریبا بیشترین مردم افغانستان زیر خطر قرار دارن.
تشکر از این. خب مهدی جان، در مورد سیاست حکومت جدید ایران اگر یک کم صحبت بکنیم که در قبال مهاجران افغان چه خواهد بود؟
قبلا توی همین برنامه هم صحبت کردیم درباره این که کلن سیاست ایران در مورد افغانستان رو دولت نیست که تعیین میکنه، در جارهای بالادستی، نهادهای بالادستی و حتی نهادهای نظامی بیشتر مشارکت دارن در سیاست ایران در قبال همسایگانش تا در واقع خود دولت. ولی خب از اون طرف میبینیم که دولت در واقع برحال برای ساماندهی اوضاع داخلی و موضوع پناهجوها برحال دست بالا رو داره و حرف اصلی رو میزنه. آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب که تا یک ماه دیگه باید دولتش رو معرفی کنه و کار رو به دست بگیره، قبل از این که در واقع در انتخابات پیروز بشه، درست شاید یک شب یا دو شب مانده به مرحله دوم انتخابات، در قالب یک نامزد انتخاباتی وقتی ازش درباره موضوع پناهجویان پرسیدن، سه تا راه حل داشت، یعنی یک راه حل سه بخشی داشت. در واقع بخش اول این راه حل چیزی است که بهش میگن انسداد مرزها، یعنی اینکه در حفره هایی که در مرزهای ایران وجود داره رو ببندیم و اگر که قراره که کسی وارد کشور بشه، مهاجری پناهجویی وارد کشور بشه، فقط از در واقع راه‌های قانونی، مسیرهای قانونی بیاد و به این طریق جلوی یک سیل، مثلا فرض کن که مهاجر بدون شاید مثلا مدارک و غیر قانونی اصطلاحاً رو بگیریم. راه دومش این بود که آنچه که از پناهجویان افغان در داخل کشور هستند رو ساماندهی کنیم، ببینیم که کیا در واقع مدارک قانونی دارن و کیا ندارن و احتمالا اونایی که در واقع مدارک قانونی اقامت ندارند رو راه حلی برشون داشته باشیم که کشور رو ترک کنند. و راه سوم البته تأکیدش این بود و این رو دست کم در نامزدهای دیگه انتخابات نمیدیدیم، که بخشی از پناهجویان افغان یا مهاجران افغان برای سالیان درازی توی ایران زندگی میکنن و حتی در ساخته شدن ایران مشارکت داشتند و حتی در جنگ‌های ایران در واقع مشارکت داشتند و حتی در جنگ‌های نیابتی ایران هم شما می‌دیدید که مشارکت داشتند. البته اشاره به جنگ و جنگ نیابتی اینا از زبان پزشکیان نبود، ولی ما می‌دونیم که ایران در واقع در طول این سال‌ها بسیاری از مهاجران افغان رو در قالب لشکر فاتحی میون مثلا بسیج کرد و در سوریه استفاده کرد. به هر حال حرف آقای پزشکیان این بود که بسیاری از مهاجران افغان که برای سالها در ایران اقامت داشتند در واقع مشارکت داشتند به نوعی در ایران در امور ایران، در اقتصاد ایران، در مثلا فرض کن که آبادانی ایران، و اینها رو باید یک در واقع سیاستی داشته باشیم که بهتر بتونیم ازشون پذیرایی کنیم.
بسیار تشکر. خب چون فرصت برنامه اندک است، صالح جان، حالا با توجه به این همه موانع و چالش ها و مشکلات فراروی مهاجران، شما خودتان به عنوان یک مهاجر آینده خود را چگونه میبینین؟
مهاجر از نامش پیداست که طبعا در مهاجرت و در یک کشوری که اصلا سرنوشتش معلوم نیست و امید و انگیزه برای آینده نداره و مثل ما همه مهاجرین، یعنی کدام انگیزه نداریم. طبعا مشکلات ما همش پروپوشی کشور است و ای که ما به مهاجرت هم کردیم به خاطر که از مرگ نجات پیدا کنیم و متاسفانه از هر طرف یا از هر بوده که بسنجیم کدام انگیزه و امید برازی نداریم که ما بر آینده خود فکر کنیم. چرا که در دو نشست دوحه متاسفانه با سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت و در نشست سوم هم که به نتیجه نرسیدن. و یک نکته دیگه باید یادآوری کنم که مردم افغانستان از شوق سفر نکردن و اینا کسایی بودن که کوچانده شدن به اثر ظلم و استبداد و تنها مردم افغانستان نیست که مهاجر میشن به کشورهای ایران یا پاکستان. متاسفانه ما میبینیم اگر یک افغان به اثر مشکلات به ایران یا پاکستان مهاجر میشه و در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که ایران و ایرانی ها و پاکستانی ها هم حضور دارن. باید این مشکلات اینا زیاد جدی نگیرن و اوضاع فعلی کشور ما در نظر گرفته و بالای مهاجرین ظلم نکنن.
بسیار تشکر از شما صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان، و مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
ده آزادی ملما. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په دوام نن د خوست سیمایز شاعر نبی وزیر زما میلمه ده. د ښاغلي وزیر شعرونه ګڼ شمېر هنرمندانو په خپلو سندرو کې ویلي دي. له خپل میلمه څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د نبی وزیر له نوم ورهاخوا خپل ځان اوریدونکو ته ور وپیژني، دا چې په کوم ځای کې زیږیدلی، په څه ډول کورنۍ کې لوی شوی او ماشومتوب یې چیرته و. وزیر صاحب مونږ تاسو ته غواړو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او ریدونکو ته د زړه له تله نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه په خوست ولایت مرکز مربوط د شمال فرارو کلي کې پیدا شوی یم. زده کړې مې هم په خوست کې کړې دي او ماشومتوب مې هم په خوست کې تیر کړی دی او اوس هم په خوست کې اوسېږم.
د شاعرۍ په باب مو یو څه راته ووایاست. له ماشومتوبه مو شاعري کوله که وروسته د شاعرۍ باز ستاسو په روګه کېناست؟
تکل صاحب، د شعر شاعرۍ سره مې د ډېر ماشومتوب نه مینه وه. له مختلفو هنرمندانو سندرې اورېدې او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل. بیا په 1991 کال کې بیا خپل هم ما په شاعرۍ پیل کړی دی.
دغه وخت ستاسو عمر څومره وو؟
تکل صاحب 15 کلن وم.
درس مو ویلی په کوم ښوونځي کې؟ چیرته؟
خوست کې، موقع کې د غرغښت مکتب کې تر اولسم سن پورې مې زده کړې کړې.
او بیا؟
بیا خو بس انقلابونو شرایط خراب و جنګونه و، بیا دولسم ټولګی ما نه پاتې شو. بیا مو هجرت وکړلو، لاړلو کوزه پښتونخوا ته. بس بیا درسونه پسې پاتې شول، جب سے مسافر شوم اماراتو ته لاړم، څو کاله مې هلته تیر کړل، بیا بیرته جا راغلم افغانستان ته.
ډیره برخه شاعري مو په کوم ځای کې کړې؟ په افغانستان کې، په پښتونخوا کې، که په اماراتو کې؟
افغانستان کې ډیره برخه شاعري افغانستان کې کړې.
او وزیر صاحب، څه وخت ستاسو اړیکه له سندرغاړو هنرمندانو سره پیدا شوه او هغو ستاسو شعرونه غوره کړل د خپلو سندرو لپاره؟
زهم تقریبا چې ما کله زمړی کې شعر شاعری پیل کړه شعرونه به ملکل بیا به کوزه پښتونخوا ته زتللم نو هغه د کوزه پښتونخوا سندرغاړي چې و دا بنو کې اصلي موږ علاقه چې دا بنو سره موږ تعلق لرو لکه موږ نکاح افغانستان ته د بنو نه راغلی دی تقریبا یوه پیړۍ مخکې نو هلته اوس هم کورونه مځکه شته بیا به چې دلم د سندرغاړو سره به مناسبه پاسه وه هغه وخت کې دمساز مروت ډېر نوم و د مروتو د سیمې ډېر نوموړی سندرغاړی و هغې سره به مناسبه ولاړه وه بس ته به شعرونه ورکول هغې نه وروسته بیا دا شعرونه مشهور شول مستر علی حیدر او نغمې نازیه اقبال او شمع اشنا او برېښنا امیل شاه فاروق رحمان ګل لکه پرپراز نور ډېرو مشهورو شاعرانو بیا د خپلو سندرو دپاره زما شعرونه انتخابول.
د نغمې یوه سندره راته ووایاست چې موږ دلته په دې خپرونه کې اوریدونکو ته یوه برخه یې خپره کړو چې شعر یې ستاسو وي.
نغمه زما دغه یو غزل دی چې د مازدیګر چکر لپاره مې یو ښکلی پکار دی په تور او سپین خبره نه د زړه منلی پکار دی
ډیر زیاته مننه ښاغلی نبی وزیر چې د ازادۍ میلما په پروګرام کې لمر سره خبرې کوي. د شعر الهام لکلنا درته پیدا شوی وو او اولین شعرونه مو څه وخت ویل دي؟
دا په 1991 کال کې ما شعری پیل کړی دا زما لمړی کلام څه ته درته یاد نه دی په سرنامه دا څه راته یاد چې زړه چې مجن شي دا کیسه د سپینه او تور نه ده مینا پر رضا کې دا کیسه د زور نه ده تکل څه ما چې لومړی په دا د کدا خو مختلف نظریې دي څوک وایي چې دا الهام دی شاعري چې راځي او څوک وایي چې نه دا بس یو کیفیت دی چې په انسان راځي. زه هر وخت شعر لیکلی شم. زموږ ځینې ملګري شاعران دي هغه وایي چې په ما دا شعر خطرې نه ده راغلي خو ما چې کله هم غوښتې دي ما شعر لیکلی دی. مانه چا غوښتنه کړې ده سندرغاړي چې موږ ته شعر ولیکه ما لیکلی دی خو ښه خبره دا ده دغه هم ته شاعري ده شي هغه شاعري بیا ډېره ښه وي ډېره پخه وي او کله کله مو چې څوک مجبور کړي شعر ولیکي خو هغه داسې خوندور نه وي.
څومره شعرونه تاسو تر اوسه پورې ویلي دي؟ یعنی غزل دي ک نور شعرونه دي څومره مو ویلي؟
ما خو داسې د ټیک شمیر نه دی راته معلوم خو دا 300 زیات سندرې زما د شاعرۍ سندرغاړو ریکارډ کړی دي چې په هغه کې غزلونه دي نظمونه پکې دي او چاربیتې ټپې لکه مختلف اصنافو کې مې کار کړی دی.
په خوست کې هم ځینې سیمایز فورمونه یا چوکاټونه دي د شاعرۍ اکثرا ولسی دي لکه لغات شو مثلا په دې کې هم تاسو شاعري کړې؟
لغات خو داسې دي چې هغه خو کله چې هغه سندرغاړي لغات وایي نو هغه خپله فلبري شاعران وي چې په هغه وخت کې دوی جوړوي یو بل سره سوال ځواب وایي خو هغې قاطع یا ماتې دي داسې پوره په هغه برابره شاعري نه وي دومیار برابر شهري نه وي په دې لپاره لکه بیا موږ لیکل څه کنه څه کولای چې دې په هغه وخت کې سوال ځواب وایي او دا څه رد عمل لیکل چې دا څنګه په سوال ځواب ما کار کړی دی چې سندرغاړو د لپاره ما لیکلې وي خو هغه چې دومیاري ډول ویلي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دغه ولسی چوکاټونه عموما په خپل سندرغاړي وایي د شاعرانو شعرونه نه لولي فلبدیهای وایي؟
او فلبدیهای او بل دا څه چې یو ولسی ادب کې موږ چاربې ته یا ټپې چې ورته لیکو هغه وایي خو چې کله دوی هغه لغات وایي یا مقابله چې کوي هغه دوی خپله جوړوي خپلې وایي هغه ځای کې د ځانه بس یو بل ته سوال او ځواب کوي وایي.
کتابونه مو یا کتاب مو تر اوسه پورې چاپ کړی د خپلو شعرونو؟
دا څه کتاب ملوې چاپ شي پاره کې مکمله ما شعری وی او زه واټونه لرم خټک بختو د دې ټولنه چې زه دوه کتابونه چاپ شوی دي پاره کې زما د قلمونو نمونه هم شته هغه موږ ټولنه تقریبا 10 کسان دي دا هر شعر دوه دوه یا درې درې قلمونه موږ غوړه کړی دي دوه کتابونه موږ چاپ دي په نام د عامل د مرغلرو.
نو تاسو خپل شعری ټولګه ولې تر اوسه پورې نه دا چاپ کړی ښاغلی وزیر؟
نو غواړم چې چاپ کړم او تر اوسه پورې چې ما کوم شعرونه ځای په ځای کړی دي لکه د کتاب د لپاره خو باید ښه شعری وشي ښه پخه شعری وشي نو یې د لپاره ان شاء الله ما د ګینس هم تر اوسه پورې پاتې ده.
په خوست کې په وروستیو څو کلونو کې د شعر یو ډېر ښه جریان رامنځته شوی ده او ښه د پرمختګ په حال کې دی. د دې څپې یا د دې بهیر له شاعرانو سره تاسو ناستې پاستې لرئ غږیږي ورسره غونډې محفلونه لرئ ورسره؟
هو تکل څه داسې مشاعرې ته خو زیات نه یم لاړو مخکې خو دا جمهوریت وخت کې بېخي زیاتې مشاعرې کېدې او هغه وخت کې موږ خپل مصروفیتونه هم زیات وو او بل امنیتي مشکلات هم وو او کله کله د کاروان صاحب سره او کینم یا څه نور ملګرو سره شیرو نام شریکه وي دوی نام ساورو مختلف سوال تاورو او ماشاءالله خو څه ډیر به استعداد ځوانان دي او ډیر ښه ښه شاعران دي په خوښ کې بده اوس وخت هم
په ځوانو شاعرانو کې تاسو یادونه کولای شئ د کوم کوم شاعرانو چې تاسو ډیر ورته هیله من یې؟
نو شاعران خو ډیر دي وای دي نور هم ډیر کی او ماشاءالله په دې اوس وخت کې کوم موجود شاعران دي مشران کې کاروان سه مې ډېر خوښ او درویش درانای صاحب رحمت شاه صاحب جهاني صاحب درویش شروع ډېر متاثر يم او ډېر ولولم ډېر خوند را کوي.
په ځوانانو کې مخصوصا د خوست په ځوانانو کې څوک؟
خو زوان شاعرانو کې خو هغه ډېر خوښي دي، ممتاز صاحب، ممتاز اورکزای، بکر صاحب، او خوست کې هم شته ډېر شاعران دي. خو خو خیر هغه سالیانې نه دي لکه بکر صاحب مې چې یاد کړو یا اورکزای صاحب مې یاد کړو.
وزیر صاحب، د شعر په باب یو عمومي تصور ستاسو څه دی؟ یو تعریف د شعر تاسو څه ډول کوئ؟
شعر خو لکه په دغه باندې ډېر خبرې شوې دي، لکه موږ هغه عربي ادب کې وګورو شعر نو هغه د لښته په معنا دی چې ډېر هغه بریدبین وي، او نو لکه بیا عموم کې شعرونه چې دي هغې ته که هغه عربي ادب کې وګورو یا د پښتو ادب نه ورته وګورو دا یو الهام دی چې په چا راځي یا نو شعر لیکي.
مخکې تاسو یادونه وکړه د الهام او یا د اراده، چې کله وغواړي اراده وکړي شعر ولیکي او کله وغواړي چې الهام قدر باندې راشي، د دې دواړو ترمنځ کوم یو تاسو ته غالب کاری؟ یعنی یو شاعر باید د چا خبره ومني، د الهام او که د خپل اراده؟
نو دا دواړه کیدای شي، دواړه کیدای شي. کله شاعر وغواړي خاص وکړي زه شعر ولیکم، ځینې شاعران لیکلی شي، خو ځینې بیا داسې وي چې هغه وایي چې نه، چې په ما داسې الهام رانه شي زه هر وخت شعر نه شم لیکلی. خو دغه شاعر وړتیا په کمو شاعرانو کې ده چې هغه هر وخت شعر لیکلی شي.
د پښتو په کلاسیکو پخوانیو شاعرانو کې د چا اثر شته په تاسو؟
پښتو کلاسیک شاعرۍ کې خو خوشحال بابا، حمزه بابا او کاظم خان شاعر صاحب خیره ډیره ښه شاعری کړی ده، او دا شاعری کړی چې هغه تلپاتې شاعری ده او ډیره موثره شاعری ده.
د دوی په شاعری کې ستاسو څه خوښ دي؟ مضمون او که شکلیات او صنعتونه، شعری صنعتونه چې پکې کارول شوی دي؟
او دا ټول خبرې پکې دي. یو خدا غدي چې صنعتونه ډیر کارول شوی دي دا باباګانو کلاسیکا شاعری کې، او بل دا مضمون لمخې هم ډیر فندور، ډیر جالب او ډیر څه پکې پراته دي. یعنی یو یو بیت، یو یو کتاب خبرې پکې.
او په تاسو یې اثر شته؟
اکثره مختلف ټولنه کې هم چې کله د تشریح پروګرام وي نو موږ خوشحال بابا، حمزه بابا، حمید بابا او کاظم خان شاهد سره کلمونه ډیر وړو د تشریح لپاره.
ډیر زیاته مننه ښاغلی وزیر. د خپل یو شعر د کلمه زمونږ اوریدونکو ته کولای شي؟
زه تاسو ته ما یو نظم لیکلی دی، دغه اکثره خاص چې دغه مغه وکړي بدی وکړي نو په دې بدو کې بیا هغه د جوړې په وخت خپلې خویندې یا لوڼه ورکوي چې خپل ځان وژغوري، د مړي په هغه احساس کې خپله خور یا لور ورکوي. د هغې په برا کې ما یو نظم لیکلی دی نو هغه به در سره شریک کړم.
مهرباني ارشاد.
نظم دی وایي چې خلق خوشحال دي چې اختر براشي، لره لره مسافر براشي، زه په ژړا يم چې فلانې ناراضي، کلي ته اوس هغه جنې ناراضي، لار د په بدو کې ورکړي هغه په ویر ژړا، لکلي تللي هغه نا په غمونو نا خادي کې راضي، نا د اختر خوشحالي کې راضي، چې دولي لکلي تلا جړیدل، لوی او وړه خفا خفا جړیدل، له هغه ورځې بیا راغلی نه ده، کلیوال ته مور پلار لیدلی نه ده، خپل ځان ژغوري، اولاد اور سوځوي، معصوم نجونې په تنور سوځوي، دغه د ظلم انتها ده کنه، دا د انسان سره جفا ده کنه، له ګل جوړه ګل غوټۍ نه راځي، کلي ته اوس هغه جنې نه راځي، نه یې لاسو کې وبنده نه یې په تن نوي کالي ووته، لکه مالنګ لیکاله ووته، سترګې سرې وې چې لوره ووته، د جنازې غوندې زور لرلو، شوله د کوره که یې کور لرلو، سلګو نیولې ژړیدلې تلله، مجبوره ناوې ژړیدلې تلله، ورته همزولې چې راتلې ژړېدې، ورته بلوی او وړې ژړېدې، کلي کې هغه خاطرې ژوندۍ دي، هغه د غم ډکې کیسې ژوندۍ دي، اوس هغه خپلې خاطرې نه راځي، کلي ته اوس هغه جنۍ ناراضي ګناهګار پلار سزای لور ولیدا دغه غمیزه کلی کور ولیدا دا د ناوله رواجونو ښکار شو د پښتنو سترو د دونو ښکار شو بدو کې خویندې لونه مور کوي د زړو ټوټې د میندو مور کوي د پښیمانتیا نه مخکې فکر وکړئ لږ خو د دې خبرې ذکر وکړئ ژوند لوی نعمت دی له چا ژوند مه اخلئ انسان وژنې ځینې خوند مه اخلئ ندی وزیر ډېر ژړېدلی یم تو هغه ورځ ډېر دردېدلی یم غم لیوانۍ کړه لیوانۍ نه راځي کلي ته اوس هغه جنۍ نه راځي
ډیر زیاته مننه ښاغلی وزیر دا شعر ډیر اصلاحي شعر او ټولنیز اړخ درلود ستاسو په شعرونو کې دغه اصلاحي اړخ یا ټولنیز اړخونه زیات دي
هاو په دې ماډر شعرونو لیکلي دي چې دا د ټولنې د اصلاح لپاره او د نوړو رواجونو د منځ وړلو لپاره زه ډیر کوشش کوم چې موږ باید داسې شعرونه ولیکو چې هغه په ټولنه کې اصلاح راولي
او ستاسو په نظر د شعر دنده اصلاح ده که ښکلا او که دواړه
خو اصلاح او ښکلا دواړه کیږي ځکه اوس یو نفر لیکونکی دی هغه چې مکمل کتاب خلکو ته وایي دومره څوک وخت نه ورکوي او که یو شاعر وي که ډېر شعرونه هم ووایي خلک وخت هم ورکوي غوږ هم ورته نیسي او شاعر په لنډو ټکو کې ډېره اوږده خبره هم کوي
ستاسو په شعرونو کې څومره همداسې اصلاحي مطالب دي او څومره بیا یوازې تاسو ټول تمرکز مو په ښکلایزو مسایلو یا رومانتیکو مسایلو وو
رومانتیک ما ډېر لیکلي دي حماسي شعرونه ما لیکلي دي او اصلاحي شعرونه
مطلب دا چې ستاسو توجه پاملرنه ډېره کومې خواته وه
دواړه پکې دي یو خو د ټولنې ناخوالې ته اکثره ګوري دغه په کار ده نو اصلاحي شعرونه لیکو او بل د مینې محبت شعرونه مو هم لیکلي دي خلاګانې مو هم سیلي دي ځکه د خلا سیل هم په کار دي
وزیر صاحب کولای شي چې د خبرو په دې برخه کې اوریدونکو ته خپل یو شعر کوم غزل وي وړاندې کړئ
او ته کل صاحب بالکل اوریدونکو سره با یو غزل دی زما چې ډیر مشهور غزل دی ډیر سندرغاړم ویلې دی او ډیر مشهور غزل دی هغه به در سره شریک کړم چې غزل دی چې ته چې را یاد شې لوخ کو سره فرما ډوډۍ ته چې را یاد شې لوخ کو سره فرما ډوډۍ تونی که خخه شی پا زورا تیره و ما دوده ای. حسن امر شم او خون میشی پا خپل غاره. حسن امر شم او خون میشی پا خپل غاره. و دغا وجه کلا کلا زه تکم دوده ای. وچه دوده ای می پا غربت که هم خوللی ندا. وچه دوده ای می پا غربت که هم خوللی ندا. تا پس جارم پا افکو لنده و ما دوده ای. چې ما شومان استاله کور په ماخام کې راغلی چې ما شومان استاله کور په ماخام کې راغلی نبی وزیر بیا تر سحر کولو ما ډوډۍ
د خوست سیمایز شاعر نبی وزیر و چې د ازادۍ ملما پروګرام کې لما احمد تکل سره خبرې کولې د دې خبرونه په پای کې تاسو ته د حسرت وصال او سید الله ګربز په اوازونو هغه سندره وړاندې کوي چې شعر یې د دې خبرونه میلما نبی وزیر ویلی وو او له دې سره د خبرونه هم پای ته رسیږي د ازادۍ میلما تر بل خبرونه پورې مو په پاک خدای سپارم تر بیا
در پسمرما مسیحانا لارام زړګی تتا درت دوانا لارام در پسمرما مسیحانا لارام در پسمرما مسیحانا لارام
رسوم زنداسي
ستان بغير احساسوم زنداسي ستان بغير احساسوم زنداسي
لك جزا وطن كسانا لرا در پس مرما مسیحانا لرام
بل پیشوان لارم در پس مرما مسیحان لارم سمرما مسیحان لرم در پسمرما مسیحان لرم
زندگی تھا در تدوان لرم در پسمرما مسیحان لرم
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.